د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1499 لمریز کال دوری یا حمل څور لسمه او د 2040 زیږدیز کال د اپریل 2 نیټه ده. زموږ خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماخام تر و بجو دوام کوي. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ ویلي د افغان حکومت د سولې پلاوی هر اړخیز دی او له طالبانو سره به د سولې پر موافقه کار وکړی شي. د افغان چارو یو شمیر لویدیز کارپوهان بیا وایي طالبان لا هم له افغان حکومت سره د سولې نیت نه لري او غواړي چې د زور له لارې حکومت ونیسي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. طالبان وایي چې په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کورونا وایروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 209 ته ورسېدې او ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران په عراق کې پر امریکایي ځواکونو برید وکړي لوړه بیه به پرې کړي. د خبرونو تفصیل. طالبانو چمتووالی خودلی چې په افغانستان کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا وایروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس دا خبره د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله کړې ده. مجاهد ویلي که خدای مکرز موږ تر کنټرول لاندې سیمه کې دا ناروغي خپره شي موږ هلته جګړه نه کوو. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوې اعلامیه کې د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اوربند وکړي او په ټول هیواد کې د بشري مرستو د رسولو سره مرسته وکړي. د طالبانو ویان دا هم ویلي چې دوی د هغو روغتیایي کارکوونکو د امنیت ضمانت کوي چې نوي وایروس د خپرېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ورځي. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 209 ته ورسېدې. د هرات د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا وویل چې پرون یو سلو و دیرسو پیښو سمپلونه په دې ولایت کې وازمایل شول چې یو څلوېښت مثبت تشخیص شوې. د ډاکټر تمنا په خبره په نویو پیښو کې هیڅ ناروغ ایران ته د سفر سابقه نه لري. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون وویل چې د کورونا وایروس دوه مثبت پیښې په پلازمینه کابل کې ثبت شوې چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا یا کوویډ 19 ناروغانو شمیر 209 ته پورته شو. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د کورونا وایروس د 10 تنو ناروغانو درملنه شوې ده. هند په پام کې لري په کابل کې د سکانو پر درمسال د برید په اړه تحقیقات وکړي. د برید کې چې تیره اونۍ تر سره شو 20 تنه ووژل شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت منلی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې برید کوونکی محسن نومیده چې په ابو خالد مشهور و. د راپورونو له مخې دا برید کوونکی د هند د کیرالا ایالت اوسیدونکی و او دوه کاله وړاندې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوی و. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې ایران یا د هغه پلویان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو او یا د هغوی پر شتمنیو برید وکړي لویه بیه به ورکړي. ډونالد ټرمپ پرون د اپریل پر لومړۍ نیټه په یو ټویټ کې وویل چې د معلوماتو او باورونو پر اساس ایران او یا د هغه متحدین په عراق کې پر امریکایي سرتیرو او شتمنیو د برید پلان لري. ولسمشر ټرمپ زیاتوي که دا کار وشي ایران به ډیره لوړه بیه پرې کړي. دا روښانه نه ده چې د ښاغلي ټرمپ هدف به دا وي چې متحده ایالات د داسې یو پلان په اړه استخباراتي معلومات لري او کنه. تیر کال امریکا په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر مرکزونو او بهرنیو سفارتونو په ځانګړي ډول امریکا پر سفارت په بریدونو کې ایران پلاوه ملیشه تورن کړې. د مارچ په 11مه په عراق کې پر یو پوځي مرکز راکټي برید وشو. دوه امریکایي او یو برتانوي سرتیری پکې ووژل شول چې ورسره په سیمه کې شخړې ډېرې شوې. بل ورته ایرانی چارواکي وای په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 3000 واوخت. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون ویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې 138 تنه د دې وایروس له کبله مړه شوي دي.
متاسفانه 138 نفر از عزیزان و هموطنانی که مبتلا به بیماری
له بعد مرغه د پرون او نن ترمنز 138 ایرانیان چې د کووید 19 له کبله په وروستۍ اونیو کې بستر شوي وو مړه شوي. تر اوسه زموږ په هیواد کې د کووید 19 یا کورونا وایروس له کبله 3,000 کسان مړه شوي دي.
کووید 19 در کشور ما به 3,036 نفر رسیده است.
د جهانپور په خبره په همدې موده کې 2,990 پیښو سره په یاد ویروس داخته کسانو شمیر په ایران کې نږدې 50,000 ته لوړ شوی دی. او د روسیې ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړي. دغه قانون چې ولادیمیر پوتین پرون د اپریل لومړۍ نیټه لاسلیک کړ، تر هغې یوه ورځ دمخه د پارلمان لخوا تصویب شوی و. دا قانون حکومت ته اجازه ورکوي چې په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي او د دې وضعیت په ترڅ کې جبري اجرایي مقررات رامنځته کړي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. په خبرونه کې اوري چې یو لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ ویلي د افغان حکومت د سولې پلاوی به وکولای شي له طالبانو سره د سولې پر ګټورې هوکړې کار وکړي. د چارو یو شمیر کتونکي بیا وایي د طالبانو له وروستیو کړنو داسې ښکاري چې دغه ډله له افغان حکومت سره د سولې نیت نه لري او غواړي په زور حکومت ونیسي.
The Taliban have made it clear that they are very keen.
Taliban او دا پډاګه کړی چې دوی د موافقه ته چیل امریکا سره کړی دا لیواله دي، خو یوازې د دې لپاره چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي.
د ناتو عمومي منشي وایي دا ائتلاف باید اجازه ورنکړي چې د کورونا وایروس وبا په یو امنیتي ګواخ بدل شي. په کندهار کې مو هغه ډاکټر پوښتلی چې له کورونا ناروغي بیرته روغ شوی دی.
هله کوم د دې ناروغي د انتقال سبب مکه د ناروغي شرم نه هم ټیسټ ډولر سي ټیسټ روپی
تم رغټه بلابم نظر جوړو.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنگونو پروګرام هم درته لرو. هله دا تر پای را سره پاتې شي. و بجه او ات دقیقه شوی رازو د خبرونه لمړی موضوع ته. یو لوړپوړی امریکایي چارواکي هله خودل چې د افغانستان د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی به وټوانی ګل طالب استادو سره د سولې پر یوې داسې موافقه کار وکړي چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر کې بیل هاتچسن د پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان حکومت د سولې مرکچی پلاوی د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي. په دې اړه په مکړې د فریبا ظاهر راپورته.
په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر کې بیل هاتچسن وایي د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل سوی مرکچی پلاوی په پراخه توګه د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو وزیرانو د دورځنۍ غونډې په درشل کې په یوې ویډیوي کنفرانس کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د افغان حکومت پلاوی به وتوانیږي له طالبانستازو سره د افغانستان د خلکو لپاره پر یوې ګټورې موافقې خبرې وکړي. میرمن هاتچسن زیاته کړه، موږ بین الافغاني خبرو ته ډېر نږدې یو او هیله لرو چې دا ډله چې د حکومت لخوا ټاکل شوې، هغه ډله چې په پراخه توګه د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي، وبتوانیږي له طالبانستازو سره کښېني او د سولې یوه داسې موافقه وکړي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. خو موږ د هغو د پایلو په اړه ډېر محتاط یو، ځکه موږ د حکومت او نورو سیاسي مشرانو څخه غواړو چې سره یو ځای سي او د دې هڅې لپاره یو موټی سي. میرمن هاتچسن همداراز پر طالبانو هم غږ کړی چې د تاوتریخوالي د کمیدو پر ژمنه ودرېږي. یادی امریکایي چارواکي په وروستۍ اونۍ کې د طالبانو له لورې پر افغان ځواکونو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا کار باید ودرول سي، څو د دې په خبره افغانان خپل یو داسې حکومت ولري چې د سولې په فضا کې خلکو ته خدمت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروسته دا یو بل لوړپوړی امریکایي چارواکي دی چې د افغان حکومت لخوا د سولې ملک چی پلاوی ټول شموله او افغانستان د بیلابیلو اړخونو جوړې بولي. د دې ترڅنګ د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د غرس په افغانستان کې دننه د ولسمشر اشرف غنی د اصلي سیاسي سیال عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر لوړپوړو سیاسي مشرانو او مطرحو اړخونو د حکومت ملک چی پلاوی د جوړښت هرکلی کړی دی. تازه په کابل کې د پاکستان سفارت هم پر ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره د حکومت ملک چی پلاوی هرکلی کوي او لیکلی دی چې پاکستان باور لري دا د حکومت لخوا یو مهم ګام دی چې په افغانستان کې سوله او روغې جوړې ته د لومړیتوب ورکولو ژمنه یې منعکسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل سوی پلاوی له امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف بللی او ویلي دي چې دا ټیم د ټولو اړخونو استازیتوب نسي کولی. طالبان وایي حکومت باید په دې لست کې د نورو اړخونو تر څنګ یو اړخ وي. دې ډلې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د مارچ 28 په یو خبر پاڼه کې وویل چې موږ به یوازې له هغې مرکچي ډلې سره خبرو ته کښینو چې زموږ له موافقو سره سمه وي او د ټاکل سویو اصولو پر اساس وي.
بل لور ته د سیاسي چارو شنونکي وایي داسې ښکاري چې طالبان په سوله او خبرو اترو باور نه لري او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان حکومت به د وسلې په زور ونیسي. د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي په وروستۍ ورځو کې د پاکستان په بلوچستان کې خپلو سلګونو پلویانو ته په یوه لویه غونډه کې په زغرده ویلي چې اسلامي امارات به جوړوي او له دې پرته بل څه نه مني. عصمت څاروان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو پخوانی سلاکار مایکل سیمپل وایي د طالبانو اعمال ښیي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدفه تیر شوي نه دي. دی همداراز وایي چې د یوه هر اړخیز او ټول شموله حکومت په اړه د طالبانو مشرانو له خوا ځینې وخت خوشبینانه بیانونه هیڅکله د دوی رښتیانۍ ستراتیژي نه ښیي. ده د آزادي راډیو کندهار ویبپاڼې ته په مرکه کې وویل
We should not be at all surprised when we see that even after the deal in Qatar they
کله چې ویلو په مجموع کې د طالبانو تحریک حتی د قطر له موافقه وروسته هم د جګړې لارې ته دوام ورکوي چې ورته مخه په ټول افغانستان کې لا توده کړې ده، باید په دې حیران نه شو. دوی د دې لپاره جګړې ته دوام ورکوي چې خپل اسلامي امارت بیا وخت ورسوي.
That's the reality. They are engaged in a military campaign to try and re-establish an Islamic emirate.
شغله سیمپل چې اوس د بریتانیا د بلفاست په کوین پوهنتون کې استاد دی وای د افغانستان له حکومت سره د خبرو په اړه د طالبانو هغه ژمنه چې د دوحې په موافقه کې کړې وه په دې خاطر زیانمن شوي چې دا ډله پر جګړې احتکا کوي او که دوی په همدې دریځ د خبرو میز ته حاضر هم شي د خبرو اترو د بریالیتوب چانس خورا لږ دی. د همداراز وویل طالبان حاضر دمه له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري.
The Taliban have made it clear that they are very keen.
Taliban دا په ډاګه کړی چې دوی دې موافقې ته چې امریکا سره یې کړې ده لیواله دي، خو یوازې د دې لپاره چې د هغې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. دوی فکر کوي چې امریکا ته یې ماته ورکړې او باور لري چې له دې کبله چې امریکایانو ته یې ماته ورکړې نو دا د دوی حق دی چې ټول هیواد ونیسي. د طالبانو پخوانی قمندان او د قطر د مرکچي پلاوي غړی ملا فاضل د مارچ په 9 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. د په خپله وینا کې دې ته ورته احساس څرګند کړ. فاضل چې په پښین کې طالبانو ته وینا کوله له امریکا او د افغانستان له حکومت سره په راتلونکو خبرو کې د طالبانو سرې کرښې داسې په ګوته کړې. د راتلونکي حکومت امیر یا مشر به زموږ لخوا وي، اسلامي امارت به وي او شرعي نظام به وي. موږ به د خپلو شهیدانو قربانۍ ضایع نه کړو که خدای کول موږ بریالي کیږو. د په عین حال کې وویل چې هغو افغانانو ته به په حکومت کې ځای ورکړي چې د طالبانو لپاره کار کوي. دغه پخواني طالب قومندان چې یوه موده یې په ګوانتانامو کې هم تېره کړې ټینګار وکړ
طالبان د کابل حکومت سره یو ځای کیږي نه، بلکې د هغوی ځینو کسانو ته به د وزارت یا کومه بله چوکۍ ورکړي. د نړیوالو بحرانونو ډلې په خپل یوه تازه تحلیل کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خبرو اترو سره مقاومت ښودلی دی، خو ښاغلی سیمپل وایي د خبرو له لارې بعد افغانستان شخړه هغه وخت حل شي چې طالبان دا درک کړي چې د جګړې له لارې د افغانستان حکومت پرځولی نه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم احمد شیبر ته غوږ دو چې د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ګارډین لیکي د سیشن بی پورس د کابل ښار خلی وو، خو آسماني کاغذ پرانونو رنگین کړی وو. ماشومانو د کورونو له بامونو کاغذ بادونه الوسولي وو. ورځپاڼه د کابل د قرنټین لومړۍ ورځې ته هم اشاره کوي او لیکي کابل د نړۍ د یو خوار او جګړه ځپلې هیواد پلازمینه د جمعې په ورځ قرنټین نه شوه. خلک بازارونو ته راووتل، دوکانونه پرانیستي وو، جوماتونه له خلکو ډک وو، حتی ماشومانو کاغذ پرانونه بهر الوسولي وو. ګارډین بیا لیکي چې یوه ورځ وروسته د شنبې په ورځ بیا وضعیت بدل شو، دغه شاوخوا 6 میلیونی ښار بند شو. ګارډین اندېښنه څرګندوي چې شایي په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات وي، ځکه چې په دغه هیواد کې یوازې په کابل او په هرات کې د کورونا د تشخیص لابراتوارونه شته، نو ډېر په ناروغي اخته مشکوک کسان به لا نه وي معاینه شوي. ورځپاڼه بیا د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز اندېښنه یاده کړې ده چې وایي د اټکلونو له مخې شایي په افغانستان کې تر 25 میلیونه پورې کسان په کورونا اخته شي که احتیاط ونه شي. ګارډین ورځپاڼې بیا دې ته اشاره کړې ده چې په جګړه ځپلي افغانستان کې ډېر خلک د ورځې د خوړو لپاره یو څه پیدا کوي او ماښام یې خوري. که ښارونه بند شي، د دغه ډول خلکو چې شمېر یې هم لږ نه دی، ژوند به ډېر تریخ شي. ورځپاڼې په دې لړ کې د 55 کلن تمیم خبرې راخیستلې چې د کابل په ښار کې یو کوچنی دوکان لري او پکې کاغذ پرانونه، پلاستیکي لوښي، حتی تر ژاولو پورې شیان پلوري. تمیم وایي که دوکانونه بند شي، دا معنا لري چې د ماښام لپاره به هیڅ شی د خوړو نه لرو. خو تمیم څرګندوي چې د میرمن خیاطي کولی شي، هغې ته یې هیله شته چې په کور به ورته د ګنډلو لپاره خلک جامې راوړي. ورځپاڼې بیا د هرات د ولی عبدالقیوم رحیمي خبرې راخیستلې چې وایي افغانستان کل هم د داسې ګواښ مخامخېدو ته چمتو نه و، حتی له طالبانو سره جګړه هم له دې سره توپیر لري. تاسو کولی شئ چې طالبان ووینئ، د هغوی وسلې وګورئ، خو کورونا مایکروسکوپ ته اړتیا لري چې ویې ګوري، او مایکروسکوپونه هم په افغانستان کې ډېر نه دي. ګلوبل وایس خپرونې هم په خپلې تازه ګڼه کې په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مسله راسپړلې ده. دا خپرونه لیکي افغانستان په خاص ډول په کورونا اخته شوی. خپرونې د افغانستان نفوس 2.5 میلیونه اټکل کړی او لیکي چې د دې خلکو اکثریت د څو لسیزو کورنیو جګړو اغېزمن کړی دی، او که روغتیایي سیستم په بشپړ ډول جګړو نه وي له منځه وړی، ډېرې خراب کړی دی. ګلوبل وایس بیا دې ته اندېښنه څرګندوي چې افغانستان له ایران سره له هغه هیواد سره چې کورونا سخت ځپلی دی ګډ سرحد لري. خپرونه وړاندې لیکي چې ګڼ افغانان په ایران او پاکستان کې ژوند کوي، یو شمېر یې په زور خپل هیواد ته استول کیږي، او نور هم غواړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. خبرونه بیا لیکي افغان حکومت د مارچ په 15مه وروسته تر دې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې، چې له ایران سره په پوله کې پروت په هرات ولایت کې یو ځای د کورونا 2 مثبتې پیښې ثبت شوې. ګلوبل وایس څرګندوي چې د ستنېدونکو کډوالو سربېره افغان کلتور ته هم اندېښنه شته. په ودونو، سپورتي لوبو او مذهبي مراسمو کې ډېر خلک سره یو ځای کیږي، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دې دودونو ته اندېښنه ښودلې ده.
افغان حکومت هڅه کوي چې د مصالحې عالی شورا رامنځته کړي. د مصالحې د عالی شورا د 3 غړو یو نوملړ ازادي راډیو ته رسیدلی. په دغه نوملړ کې شامل یو شمېر کسان وایي چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري، خو ځینې نور بیا وایي چې دا شورا د سولې په اړه د پریکړو ښه مرجع وګرځول شي. تر دې دمه حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
ازادي راډیو داسې یو نوملړ ترلاسه کړی چې د ولسمشر غنی په ګډون د مصالحې د عالي شورا د 3 غړو نمونه پکې شامل دي. ازادي راډیو داسې معلومات هم موندلي چې د دغه شورا د مشرۍ لپاره عبدالله عبدالله ته وړاندیز سوی، او که عبدالله عبدالله دا وړاندیز ونه مني نو ولسمشر محمد اشرف غنی به د یادې شورا مشري کوي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نوم هم په دغه نوملړ کې شامل دی. د دغې ډلې ویاند فاضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ښاغلي حکمتیار لوړاندې طرحه شریکه کړې وه.
تاسیس شورای عالی مصالحه یکی از خواسته های امیر حزب اسلامی بود.
د مصالحه علی شورا تاسیس د حزب اسلامی د امیر ګلبدین حکمتیار له غوښتنو څخه و. زموږ له نظره د دغه شورا د جوړولو لپاره تر ټولو ښه او معقول ترینه او عملي کوونکې طرحه دا وه چې څلور مجمع یعنې د دولت جوړونکي ټیم، د سولې او اسلامي عدالت ټیم، د ثبات او همپلنې او د حنیف اتمر او مخکنی ولسمشر حمید کرزی مجموعه د مصالحې علي شورا اصلي اړخونه وګڼل سي، یعنی د مصالحې شورا د دغو څلورو ټیمونو د رهبرانو نه جوړه شوې وای.
یعنی شورای عالی مصالحه مشتمل بر رهبران چهار تیم باشد.
ښاغلی حقمل وایي دا شورا به د سولې اړوند ټولو پرېکړو لپاره عالی مرجع وي. ازادي راډیو ته د مصالحې عالی شورا رسېدلي نوملړ کې د عبدالرب رسول سیاف، حمید کرزي، عبدالله عبدالله، سرور دانش، عبدالرشید دوستم، ګلبدین حکمتیار، محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، فضل هدي مسلمیار، عطا محمد نور او ګڼ شمېر نورو سیاستوالو نومونه هم شامل دي. د معلوماتو له مخې د مصالحې علی شورا د سولې اړوند پریکړو واحد دریز تر وړاندې کولو مرکچی پلاوی ته د لازمو لارښوونو لپاره جوړه شوې ده. په دې نوملړ کې له شامل کسانو محمد محقق، فوزیه کوفی، عبدالحکیم منیب او کبیر رنجبر سره مو اړیکه وکړې، خو دغه کسانو وویل چې په دې اړه خبر نه لري او د دغه لیست ډیری نور غړو بیا زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. دغه شان هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو ارګ په دې اړه د خبرو کولو مسؤلیت د سولې په چارو کې د دولت وزارت وګڼه او د نوموړي وزارت مسؤلینو هم په دې اړه د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایي.
آزادی خبری مجله اوري.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ناټو عمومي منشي وایي دا ائتلاف باید اجازه ورنکړي چې د کورونا ویروس وبا په یو امنیتي ګواښ بدل شي. ینس سټولټنبرګ ویلي د روسیې په څیر هیوادونه باید پرې نه ښودل شي چې په دې بیړني وضعیت کې لانجمن فعالیتونه وکړي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په برکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یو ویډیو کانفرنس کې ویلي اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه شي څو روغتیایي بحران په امنیتي ګواښ ونه وړي. د ناټو غړي هیوادونه په داسې حال کې چې په خپل دور ځنۍ غونډه کې په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو په بحران تمرکز کوي، اندېښنه لري چې ښایي ځینې هیوادونه له اوسني وضعیت څخه په استفادې امنیتي ګواښونه رامنځته کړي. د جرمني خبري اژانس زیاتوي روسیه تیرونی له خپل دوو پوځي متحدینو سره چې له جغرافي اړخه تر نورو په اروپا کې د ناټو غړو هیوادونو ته نږدې دي پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې مانورونو کې د سرتیرو او ستراتیژیکو راکټونو آزموینه شامل وه. د استونیا دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغو پوځي تمریناتو کې 80,000 سرتیرو ګډون درلود. په بالتیک سیمه او هم په ختیځ اروپا کې د ناټو غړي هیوادونه تر ډیره د روسیې د اقداماتو ګواښونه احساسوي. لیتوانیا هم راپور ورکړی چې ناټو تیرونی د خپل قلمرو پر فضا د روسیې 15 پوځي الوتنې لیدلې دي. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وایي البته چې موږ د ناټو سرحدونو ته نږدې د روسیې په لویدیځ پوځي زونونو کې نوي مانورونه ګورو. نوموړي زیاته کړه چې په دې حال کې د ناټو عملیاتي چمتووالی نه دی کمزوره سوی او پر خپل حال دی. ناټو د دې ټولنې غړو هیوادونو لکه ایټالیا او اسپانیا چې د کورونا ویروس ډیر ځپلی دي بیړنۍ مرستې رسولې. د دغو دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې برخه لري. ناټو په همدې حال کې د کورونا ویروس په اړه د خبرېدونکو ناسمو معلوماتو پر وړاندې هم مبارزه کوي. ډیری په دې برخه کې روسیې او چین ته د انتقاد ګوته نیسي. بلخوا په ناټو سازمان کې د امریکا سفیر کې بیلې هاتچسن وویل اوس د دې وخت نه دی چې څوک ملامت کړو او نه هم د دې وخت دی چې د اختلافاتو پر راوستلو سره خلک سره وویشو.
بلخوا په کندهار کې په کورونا ویروس د اخته کس چې اوس بیرته روغ شوی وایي خلک دغه ویروس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دی د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي. صادق رښتینی له دې کس سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
یو دیش کلن محمد داود درمان چې په کندهار کې د یو روغتیایي پروګرام غړی دی شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د کرشیا غاړي د کوټې ښار ته تر سفر وروسته په کرونا وایرس اخته سوی وو. ډاکټر درمان په کندهار کې د کرونا وایرس لومړنی ناروغ و چې په روغتون کې تر لاسورتي بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت سوی. نوموړي وایي خلک دي دغه وایرس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دي د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي.
خپل خیال وساتئ، د ګڼې ګڼې څخه ځانونه وساتئ، په کورونه کې پاتې شئ، کوشش وکړئ چې بغیر د شرط ضرورت څخه
د باندې لونوزي ځانونه قرنطین کې ډېر خطرناک وخت دی. که خدای مکړه دا ناروغي یو ځلې په زیاته پیمانه په ښارونو کې خپره سي، کنټرول به بیا د چین، ایټالیا، انګلینډ، امریکا او ځینو نورو هیوادونو په څېر ډېر ستونزمن وي. موږ د هغوی غوندې شتمن هم نه یو، موږ څه لرو؟ تاسو شته امکاناتو ته وګورئ، زموږ غربت ته وګورئ، زموږ سیاسي وضعیت ته وګورئ، د خدای پر لاس.
ډاکټر درمان وایي د مریضۍ پر مهال یې د ستوني درد، تبه، نفس تنګي او وچ ټوخی درلودی، خو بیا هم خپل روحیه ونه بایلله او د درملو سمه استفاده یې د ژر جوړېدو لامل سوه.
چیرې خدای مکړه ستاسو ټیسټ مثبت وي، خپل په خوش رضایتۍ سیتامی د ټیم سره ولاړ سي، بستر سي، قرنطین سي، تر څو نور مسلمانان درڅخه وژغورل سي. هیله کوم د دې ناروغۍ د انتقال سبب مه کیږئ. دا ناروغي شرم نه ده، دا ناروغي شرم ګڼئ هم نه. زما غوندې په نر طبیعت باندې هم ټیسټ ته ولاړ سي، ټیسټ وکړي، او هم که خدای مکړه ټیسټ درپکښه مثبت کیږي، په همداسې ازادانه طبیعت راسي ځانونه قرنطین کړي. تومره غټه بلا بم نظر جوړو.
بلخوا د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری وایي چې په دغه ولایت کې د کرونا وایرس د وقایې لپاره د عینومیني په 350 بستریز روغتون کې 100 بسترونه او دغه راز 40 بسترونه په میرویس روغتون کې ځانګړي کړي.
موږ د دغه مرزان د قرنطین لپاره واګونه فعال کړې دي په مختلفو ځایو کې، چې یو مهم بخش هم د عینومیني 100 بستریز روغتون دی. همدارنګه که ضرورت پیښو خدای نه خواسته دا یو ډاډ څنور اهتمامات هم لرو چې په هغه باندې باید لاس چاري په کار واچو. ټول د امیر اختیار ریاست ټیم تقریبا د ورځنیو چارو افساد یوازې د کورونا د مخنیوي او د دغو اهتمامات په اړه ځانګړي کړي دي. ټول فعالیتونه مو په دغه ته محدود کړي دي.
په کندهار کې تر اوسه د کورونا وایرس درې مثبتې پیښې ثبت شوي، چې دوه یې ډاکټران او یو یې د یوه روغتون څوکیدار دی.
اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو چمتووالی ښودلی چې که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي، دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. بلخوا په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 209 ته ورسېدې. د هرات د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا وویل چې پرون په دغه ولایت کې د 130 پیښو سمپلونه معاینه شول، چې 120 مثبت تشخیص شول. هند په پام کې لري چې په کابل کې د سکانو پر درمسال د برید په اړه تحقیقات وکړي. د برید کې چې تیر اونۍ ترسره شو، 20 ووژل سول. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران په عراق کې پر امریکایي ځواکونو برید وکړي، لوړه بیه به پرې کړي. او ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شوو شمیر تر 3000 کسانو واوښت.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم امیر جان ده، د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکی.
دلته د څه شي کاروبار کوي؟
دلته خو وروره موږ د پردو کاروبار کوو، پردې جوړو، د خلکو په خوښه هم جوړو او تیار یم سره سره.
د دغه کاروبار په اړه راته وغږېږه، څومره وخت کېږي تاسې پیل کړی، څومره کسان در سره دي او څه ډول پردې جوړوي؟
دلته خو وروره موږ د 3-4 کاله کېږي چې موږ کار شروع کړی ده او کار هم شکر الحمدلله ښه ده. 4 نفر موږ کې مصروف یو.
دغه پردې د کور لپاره دي، د فاتیرو لپاره دي، کنه د هر څه لپاره دي؟
نه وروره، دلته خلک د کور د پرمایشي جوړیږي، د کور دپاره، د موټرو دپاره هم جوړیږي، دفتر دپاره هم جوړیږي.
دا د خپل جوړیږي
وروره؟ دا خو تانونه راځي، مونږ د کابل نه راوړو تانونه دي. نور دلته مونږ خپله ډیزاین نور کو.
چیرته زده کړی دغه کاروبار؟
کار خو په عربو کې تر زمن دي. دغه نم زده
دوی اکثریت دغه د کوټو لپاره موړي که یوازې د اجرو یا د میلمنو لپاره؟ چې کومه کوټه ده خاصه کوټه د هغوی لپاره انتخابوي؟
د اجرو دپاره هم زیاتره خلک خوښوي، او نن سبا خو د خوران سیو دیږي، الوران سیو دیږي، دوغه دی پاره هم خلک پرمایشي جوړی راولي، دلته خوخی او جوړی ورته.
د کور مصارف مولا دغه کاروبار پوره کیږي
الحمدلله.
څه فکر کوي دغه کاروبار دلته ستاسي لورز نه بلته خکیږي کنه کمزورې ده؟
نه الحمدلله خدای نور خو ټول دنیا ته معلومات چې افغانستان کې جنگ ده، خدای دې سوله راولي. نو ورځ په ورځ باندې موږ کارونه خکیږي، سوله راشي، مګر سوله را نه شي نو افغانستان اقتصاد ورځ په ورځ کمزورې کیږي.
ماشینونه دوه دي، نو خامخا جوړونکي او ترتیبونکي به هم دوه وي استادان؟
دلته دوه نفر ګڼډو او یو نفر یا لپاره کټای را
ډیزاین لپاره کوم سامان لات دی دغم ل مرکز نه راوړی کابل
دا ټول مکمل کابل نه ترختون استارو جایگان استای تو شکل ختون استای بلختو استا د سینور د کور شین استا لکه زونډی او کیدون را ډونه شاملی او بکرم دا ټول مکمل د موږ د کابل نه راوړو دلته ی خپل وطن والا او تور کوم
ډیر وننه
تاسو نه مننه
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري ازادي راډیو په ټولو لوی خارونو کې په 0.15 FM او دغه راز په ټول افغانستان کې په 12.6 نوي اوریدل شي په کابل کې د سهار 9 بجې شوې فرشته نگار غلې چې دری خبری مجله درته وړاندې کړي فرشته جان سړی مسی